احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ترنې واوري باران تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرونی په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې په بلخ فاریاب سرپل بادغیس فراه غور هلمند کندهار روزګان دایکندي بامیان زابل غزنی میدان وردک لوګر پروان پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر 25 ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر 15 سانتي مترو پورې اټکل کیږي د دې ادارې په خبره په مرکزي شمال لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 15 کیلومتره په ساعت کې وي د هوا پیژندنې ادارې همدارنګ په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه خدای ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشان برخه اخلي د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی ډنمارک اداره کوي او اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي خو د شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو 10% تعرفه لوړ کړي او که چیرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون د لومړۍ نیټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي تاکل شوی ده چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټکو اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر 240 ته ورسېد د اندالوسین سیمو چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سیشنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر 240 ته لوړ شو د اورګاډي له دغه خنړی پیښه وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو د دوو ګړندیو مسافرونکو اورګاډو د ټکر د پیښه د تیری یشن به پورست له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومتري کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نشته رامنځته شو کارپوهان وای پر پټلې د وی نشلیدونکو وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډي له پټلې وټلې او له بل سره ټکر کړی د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر لوبډله باندې چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمر لوبډله نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي دا لوبه د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوک د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو پیل شي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر ملي لوبډله تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په دې ګروپ کې د چټوال په سر کې دی دا نړیوال جام د زیمبابوي او نامیبیا په ګډ کوربتوب تر سره کیږي چې پایلو به د فبروري په شپږ شمې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهلا و احترامات مقبول کي قدر منو کول لای زكون کو زبرش نغم خاري او زربي هم تاسو ټول تشرح غواسم د اوم ټولګي جغرافي مزمن د فوتبال سم لوستم له من دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لای زكون کې براتره او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامع بون وطن می ترنه زكون کو د شیز مرسته سود نن ورځ لوست ول سم لوست نو هله د چیرې تیر ورځ لوست نو مو په پراو د کیک ډول سره تکري او سړي او نو لوست عامه دی کولري مخکله دین چې درنه زكون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول غواړي زكون کې باید له خپل زنو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو د نن ورځې تلوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نور کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع بشري جغرافیه، اقتصادي جغرافیه، قانون او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له ناتیه مینه پیل بیا تر شپږ نیمې مسې پورې بري. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف بیا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دي: لومړی بشري جغرافیه، دویم اقتصادي جغرافیه، دریم قانون او صنایع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د پرته او جواب دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لویې وچې بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ استاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لویه وچه کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د آسیا د لویې وچې په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او د دغه خلکو ګڼوالی به څومره ته رسېږي. نو نن ورځ دغه خپلو ټولو سوالونو ته ځواب پیدا کړو. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د آسیا په لویه وچه کې د نفوسو شمېر چې و کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسېدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه اوس په آسیا د لویې وچې د کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکې ژوند کوي استوګنه پکې کول، دغه شمیر له مخې څخه دا معلومه شوه چې په آسیا لویې وچې کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکې ژوند کوي، دغه وګړو د ډکې او لږ نه په سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لویې وچې په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنوز د کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي، په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و، په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام ورو تاسو داسې ویلی چې درنوز د کوونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ش شرایط لکه ش او برابر اقلیم، د کرنې او مالداری پراخیزمي کې، د صنعتي فابریکو موجودیت، شهرونو او سوداګری بندرونو، ترانسپورتي ډیری لاري، د محصولاتي وسایتو او وسیلې نه زیاته کارمندنه چې پکې وشي، د نفوسو شمیر هلته مخ پر زیاته دودي. یعنی په هغه ځای کې همیشه نفوسو شمیر زیات وي. او په غرنۍ سیمه کې چې بیا ترنوز د کون کې دی، په هغه کې په وجوده مود کې چې سور اقلیم لري، کرنیز حاصل لزمه کې لږ وي، صنعتي فابریکو نشټوالی پکې موجود وي، ترانسپورتي وسایل او د لارو کمپوتیا وي، لاري خراب وي، د کارونو پیدایش پکې کم وي، روزګارتیا پکې زیات وي. نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروری د وګړو شمیر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لویه وچه کې زیات نفوس لري، درنو ځکهونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی، یا هم لومړنی هیواد چې دی، هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی، دریم هم په خپل اندونیزیا ده، وروسته د هغه څخه پاکستان، بنگلاديش، جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی. همشنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، په آسیا لویه وچه کې ژبې چې دي، په خپله د آسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي. د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو، په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د ژر پوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي، او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دری، فارسي او ترکي ژبې دي، چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشنان د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچه دینونه چې دي، آسیا په لویه وچه کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه ده، کوم چې د لویو دینونو دینونه په دې کې مشتوي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنی لرغونی ټاپووزمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دغو مشهورو دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلاديش، اندونیزیا او نور هیوادونه که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې څه استوګنه لري، چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې، مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د آسیا د لویې وچې لرغونی آینونه چې دي، درنو زده کوونکو، بودایي، بهرنمایي، شنتو، کنفیسیون او داس نور دي، چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د آسیا د لوی وچې نه جات شي د آسیا خلک درې رنګ لري چې یو یې سپین رنګ دی زیړ رنګ دی او کم رنګ تور نژاد لرونکي کسان دي یا هم ورو تاسو غنم رنګ انسانانو ته ویل سو سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځنۍ آسیا کې لویدیز او سویل لویدیز آسیا کې د سویل آسیا په یو برخه کې ژوند کوي او ژر نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنګ نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومات درمنوي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړو اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو خو زه غواړم لیست کوونکو لکه څنګه چې د آسیا لوی وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجي اوسو او د دې څخه موږ تاسو ته معلومات چې په خوا د آسیا د لوی وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړو چې په ابتدایي شکل کې وو یعنی بلومنۍ سره وچې د کرنه او مالداري پیل کړي وو مزیت پیشرفت نو کړي خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو نو غذایی توکو ته هم ورس په ورځ باندې اړتیا زیاته سول لدی عمل څخه درنو ځکونکو آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایی توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې ماشینالات په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي د آسیا په لویو وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصل کېږي ځمکې او زیاتې اولرونکو به خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دی خپل ځان ته خوړه برابر کړي خپل ورځنی ژوند اړتیا پوره کړي هم چې نن درنو ځکونکو د آسیا د لوی وچې په بیلابیلو برخو کې د اقلیم او کرنې هم‌همغږي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو آسیا په وچ په آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم اوربش او جوار کرل کېږي په منځني او سویل ختیځ کې درنو ځکونکو آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیات لمده هوا او وی لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورج پکښ کې کرل کی چې په دې ورستي کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځنګړي ډول په هو هی ودونه کې چې صنعت ډېر په ملرنه کړی دا میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی او د دې ترڅنګ د چایو او کان په تولید په هین پاکستان سیلون او بنگلاديش کې زیات اهمیت ورنی چې دا د دې مهمو رسمونو کرنځ حاصلات له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن درنو غلیز د کوونکو په آسیا له یوچې کې مالداری شې په خپل د آسیا په یوچې کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د سروي ساتل او روزن ډیر ریواج لري په دغه سیمو کې او په غرنوي سیمو کې د غویان او پسونو روزنه کیږي اس په ځنګړي ډول سره ترکمنی کلی اسونه په منځنی آسیا کې روزل کیږي چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات ریواج لري چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه اسونه روزل کیږي او د پیل روزنه چې د درنو ځکونکو د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یو برخه کې ریواج لري له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي هم چې نن درنو غلیز د کوونکو قانون او سرایي چې د زمرد کران هیواد پاکستان کې شزيات پیشرفت لري د دې په اړه کې موږ تاسو لوستلی او په تیر لوستنو کې اوس هم موږ تاسو نن ورځ د قانون او سرایي په حق له د آسیا لوی وچې په اړه کې معلومات ترلاسه کوو چې په آسیا لوی وچې کې قانون او سرایي په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي خو را غلیز د کوونکو د کرنې سربېره د آسیا د لوی وچې اقتصادي عادیات له بل برخه چې د ترزم کې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کانی توکو رئیس جوړونه جوړوي چې د کرنې څخه ډیر ورسته ګټه ورڅخه اخیستل سو په دې لوی وچه کې درنو ځکونکو استعماری سیالي د قانونو پر ایستنه کې د ځند او خند لامل شوی دی او د آسیا لوی وچه د قانونو او ځمکې لاندې منابع خصوصا د نیپټو او غازونو او د ډبرو سکرو په برخه کې ډیر غنی دی او په پراخه اندازه سره دی په کړ کې پیدا کیږي د سویل لیدیس په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي لکه سعودي عربستان کې درنو ځکونکو عراق ایران کوټا متحده عربی امارات او د نړۍ د نیپټو او غازونو ډیر مهمو کانې زیرمې لري چې د مختلفو هوادونو ته د خپل نیپټ غازونو کومې سرچینې شې د تولیدات صادروي د ډبرو سکرو په رایستنه بیا په ایران ترکیه او هند د کلکتې لویدیس کې ډیر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډیر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډیرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. روسیه په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډیرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډیر لوی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا هم دوی ته ډیر زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په حقل بولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې، یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزي صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دي جوړې کړې دي، چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو ځکونکو اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دي بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د اندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی، او دغه کاب نیول لاری څخه هم دوی دغه کبان یو ول هوا ته لیږي، او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو ځکونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي، او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډیر د اهمیت دي او ډیر ارزښت لري. نو درنو غلالي سکون کو خدای وکي در دې دم پر تاسو پرې باندې پوسي او سيري چې د آسیا د لوی وچی بشري جغرافي ستوي، او هم چې د آسیا د لوی وچی د اقتصادي جغرافي په حق لا او قانون او صنایع په حق له معلومات تر لاسه کړی وي، او یو څه پوسي او سيري. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو پرې برخې تاسو د ټولو درنو ځکون کو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول فرض د کوون کې به د دروست سوالون ته جواب وایس، او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او ورسته به جواب ورته لیکي. نو راځو درنو ځکونکو ستاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال، درنو ځکونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو ځکونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو ځکونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو ځکونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسئ، او په یو څه په هوسیو اوسئ. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې زخبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زای برښنا غفار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف واس مایم د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته. هله د چتا ټول قدر منو ګللی سکون کو برترو غو چورو چات مند او سری د صحت جامع کوم پتنوی درنو ځکون کو د چس مرسته سو د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته. نو هله د چ د تیر ورځ لوستنه بم په پرا د کیک ټاول سره زکړی او سری او نن ورځ لوسته پرا امدګي یو چنتوال سره راغلی و سری. درنو ځکون کو د تل بسری یو زلبی هم دا ونه کوم مطلب دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول پاجه ځکه چې باید خپل ځنه سره خپل کتابچا او قلمونه ولري. تر څو وکولې چې د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړئ. ولالی ځکه کوم زموږ استاد سودرن رزيد د لسم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه په هیجه کتاب صفحه 59 مینه پیل بهتر یو سلو سلری په سپی پری هم درنګ زموږ استاد سودرن رزيد درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت له لمړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه په هیجه دوم جنوبي امریکا دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول ګلادي ځکون کې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ بللی ځکونکو د لست پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق معلومات لست راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافي څه ته ویل کیږي لمړی موږ د لست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافي معنی پیژنو یعنی محصولاتي جغرافي څه ته وایي د دې څخه موږ تاسو هدف سړي عموما درنو ځکونکو کچېری ساج څخه یو څه پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافي څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولات جغرافیه او تاریخ کوم ژویلې سوچي محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او شهرونو او سیمو ترمنځ اړیکه او ارتباطات ترمتالی لاندې نیسي چې د دې مور او تاسو محصولاتي جغرافیه وایي چې د هغه په واسطه سره مور او تاسو کولای سوچي د سوداګریزو مهم بندرونو شهرونو او سیمو مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومي اړیکه شته د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه واردات او صادرات هم دار هغه تولیدي توکي چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو دغه ټوله پکې شامل دي د دې ترڅنګ د مسافرینو تک او راتک د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافي کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافي له عمله څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو د دې ترڅنګ کډر مونږ ولا لیز کونکو د امریکا محصولاتي لاري تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ تاسو نن رسپل لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لاري څه ډول دي لمړنۍ لاري چې هغه په خپل د شمالي امریکا لاره د شمالي امریکا کې موږ تاسو د زمکي محصولات لرو چې د زمکي محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډيري ګڼې کرشي لري چې دغه د ورګاډي کومې کرشي شي د پټول شار کې کرشي وي دي او د قانونو د رئیسنی مرکزونه صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نشلولې دي یعنی د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو د بل سره اړیکا او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرشي او لوی لاري په خپل منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو د بل سره نشلول سوي دي چې له هغه څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریز او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو قدر مونږ ځکونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغه کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډر لیول سره جوړ شوي دي د دې ترڅنګ کډر مونږ ځکونکو د لوس پراتلونکو برخه کې مرابطه سودا شمالي امریکا د اوبو محصولات په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچ کې په څه ډول سرسره تسول کیږي د اوبو محصولات چې د رونز ځکونکو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلی نه وتلی برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې ترڅو بندرونو د ګریزي بیړی چې لونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي یعنی د شمالي امریکا په د اټلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي د خپل ځان کې وتلی او نن وتلی برخه لري نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چې لونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونو سوداګری ورسره وکړي نو همدارنګه سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چنان دي کولای شي چې بیړی پکې وچړي د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته پیل شي خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي دا ټول دی چې ښکوالې سي د ډالرو مخې څخه سرته سوالې سي د دې ترڅنګ کډر مونږ غوښتل چې کونکو بل هم هوایی محصولات دي هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیر واټونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جمهور څخه شمېر کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره د کولی سي د نړۍ هر کوچ ته بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګه په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره د خپل تګ او راتک په اسانه توګه سره کولی سي کچېری د خپل سوداګریزي چارې سره سي همې د الوتکې لارې څخه یعنی د حواله لارې څخه د کولی سي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار سي یا هم د یو سیمه څخه بل سیمه ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات لشتمنو برخو له جمهور څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل برخه یا هم څلرمه برخه چې د څلرمه لارې چې د ترانسپورټي مسؤلیتي لارې پکې موجوده دي دغه ترانسپورټي لارې چې د پایپ لاین په واسطه سره هم د کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه لوي منطقه څخه او بلې منطقه ته ورش کړي چې د دې وسیلې چې د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې د وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړل او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي یعنی دغه د پیپونو څخه په شمالي امریکا کې په ذاته کچ څخه ګټه اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چرند د دې تر څنګ د نیپټو پر رایستلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې د تذکراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوشت او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمېر لګښتونه هم اوربانی لګېدلې دي او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپټ او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې مو راو تاسو د امریکا د لوی وچی یعنی د شمالي امریکا د مسولاتي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړل هله د چتاس پوسی او سږي وسهم راتلونکي برخه تر زو د لوس چې په دې برخه کې به مو تاسو جنوبي امریکا او پیژنو یعنی د جنوبي امریکا کې مسولاتي کښې سرنګ دي او دوی خپل مسولاتي کښې سرنګ یې هم د ترانسپورت لاري سډول دي لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو جنوبي امریکا هم د امریکا یو لبر خل جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې لوي وچه کې طبيعي عوامل او ارتباطي لارو خند راګرځېدل دي چې یعنی د اندیز د غرونو لړۍ دی وي خاصه د امازون پر خوا ځنګلونه لبلي خاصه به د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت دی داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي زیات شمېر ځنګلونه دي ګډې وډې لارې دي نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو څه ستونزمن دی چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزل شمېرل کیږي چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکني لاري محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کښې زیاتره په دوه ګڼ میشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي او هم چنان د دې تر څنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښې په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم شي دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواد پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي او څلورمې له پخپله د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کرښه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاترو هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولې یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې په جغرافیې موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لاره هم درنو زکون کو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات هم یو له مهم محصولات لارو له جملو څخه شمېر کیږي چې جنوبی امریکا کې وا د اوبو د لارو له پلو څخه شتمن دي که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي زیات شمېر خندلرون کې غرونه موجود دي خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافي له لارو څخه په دغه لارو کې لشتمنو لارو له جملو څخه شمېر کیږي هم شتمن جغرافي موقعیت لري ځکه چې زیاتره سندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي یعنی په دغه وچې کې چې کوم سندونه موقعیت لري نو دغه سندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او د کولی شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي شمېره موږ تاسو د امازون سیند دي چې 4000 کیلومتر په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي لبلې خوا څخه بیا د جنوبی امریکا ش جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمیز د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلې دي چې نور هم ترانسپورت پرمختیا ورکړې ده او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندري یو ډبل سره ارتباط کې کړی دی یا هم یو ډبل سره نشټولې دي نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتر دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري او د یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي هم چې نن درنو ځکون کو بل هم هوایی محصولات چې هوایی محصولات هم د زمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدل دي چې جنوبی امریکا ډېر هیوادونه هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کوشو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نن نیو اړیکو زیاته برخه یې په ځنګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کی په پراخوالی په زیات توګه سره دی او حواله لاره څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو په دیدو له جملو څخه شمېرل کیږي نو درنو ز کون کو د لوستر دی دا هم پرې مو تاسو د جنوبی امریکا د مسولاتي لارو په حق له ولوستل او هم چنان دی تر څنګ مو تاسو د شمالي امریکا د مسولاتي لارو په حق له معلومات تر لاسه کړه هله رچ تاسو ټول درنو ز کون کو یو ستر لاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسه اوس هم د لوستر تر کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د چ تاسو ټول کډر منځ د کون کې به په کتابچو کې سوالونه نزان سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي لومړنی سوال درنو ځکون کو محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی دویم سوال درنو ځکون کو د شمالي امریکا کوم لوی سندونه د بیړی چلولو وړ دي یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبی امریکا یادونه نه کوم نور نو درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس او هم چنان د تر څنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پایته رسیږي هله د چې تاسو ټول کډر منځ د کون کو یو څه ذکرې وي او یو څه متلاسه کړې وي تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر څه تاسو په درنه حضور کې حاضر یم شو وخت ته وړاندې لپاره من
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا احترامات مقبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرش ناغم فار یوزر به هم تاسو ټول تشرح خلاص پېما دا نه هم ټول کی جغرافیا مزمن ول سم لوستا هلا د شي تاسو ټول قدر منو کول لیس کون کی براتره غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتنوي درنوز د کون کو د سیس مرستا سو د نن رزی لوست ول سم لوست ان نن رز بز مرستا سو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنی لوست او سری هلا د شي تاسو ټول قدر منز د کون کی د لوست پیل وشو له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولای سي د هم ټولګي د جغرافي مضمون اخرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړی او په راتلونکو وختونو کې نه وازي د چا خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی خو جو ګلالیز د کونکوز مرستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چې نن د دې تر څنګ د انټارټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده چې نن ورځ به مو تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو نه هله د چې تاسو ټول کتر منا ګلالیز د کونکې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي پوژو ګلالیز د کونکو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کوم درنو ځکونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزیلند هیواد او هم چې نن د دې تر څنګ د انتارکټیکا هیواد په اړه معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځني چاپیریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزیلند هیواد د نامه سره آشنا شوي یو او د نوم په زیاته کچه سره اوریدل دي، نن ورځ به فقط په حق له معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خو شاو کولای دي ځکون کو نیوزیلند یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي، او دغه هیواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې په خپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو ځکونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګان لري، چې یو شمیر نور واړه ټاپوګان هم په دې هیواد کې موجود دي، او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیل کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنا نیوزیلند هیواد یې د یو بل سره جلا کړی دي، او د جنوب ټاپو ډیر واسعات یې پکښ کې رامېست کړي. او هم چې نن د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوالو ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی بلکې د کوک افنا هم د دوالو ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی. د نیوزیلند مساحت د نږدې چې دی درنو ځکون کو 3/4 برخه باندې د غرونو او غونډې په واسطه سره پوښل شوې دي، چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوث الپس په نامه سره یادېږي، او د شمالي ختیځ جنوب لویدیز پر لور باندې د سمندرګي پوجدو کې غزیدل دي، چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې ډیر لوړ سکه یې د کوک سکه ده، چې کوک په خپل په 3200 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سکه چې د 3200 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشو ګلالیز د کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو د نیوزیلند جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې د نیوزیلند هیواد په خپل ډیر زیات وسعت هم لوی والی نه لري، نو اوږده سندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کیږي، یا هم په دې هیواد کې نه لیدل کیږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سندونه چې دی په خپل یو په خپل د ویکاتو په نامه سره یادېږي، او بل په خپل د کلوتا په نامه سره یادېږي. دا هغه دوه مشهور سندونه دي کوم چې په نیوزیلند هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمن او ګلالیز د کونکو نیوزیلند هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سندونه چې دي د نیوزیلند هیواد کې چې موقعیت لري هغه لاند دي او هم چې نن زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او هم چې نن د دې هیواد د سندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ترکیجی. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزیلند ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزیلند به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې د په خپل مرتوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خوشو ګلالیز د کونکو هم چې نن موږ او تاسو ولولو چې نیوزیلند په خپل د 200 اویازره کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یې پرخوالي چې دی لوی والی چې دی د 200 اویازره کیلومتر مربع څخه زیات دی، او دغه هیواد شدید رنو ځکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغه سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیون څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تن رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 تن رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې اویا خلک شدي اروپایي اصل دي یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلند ته کډوال او مهاجرت سوي دي او په نیوزرلند کې ژوند کړی دي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغه بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشتي او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزې چارې پر کوي. د نیوزرلند مهم شهر چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالي په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو د نیوزرلند هیواد د اقتصادي حالت په حقله لولو چې نیوزرلند هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلند هیواد مرکز دی یا هم مرکزی برخه شمیرل کیږي له 300,000 څخه زیات نفوس پکې موجود دي. نو نیوزرلند یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په سیر باندې د دې د ژوند بڼه چې ده په ډیره سمبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده چې په عمومي توګه په دغه خاوره کې په زیاته کچه سره یې غنم اوربشي جوار او د سروي لپاره واشه پکې کرل کیږي چې دا شی حاصل هیز ځمکې هم لري چې د دې هیواد مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورزنیزي اړتیاوې د دې لارې څخه پرکې. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د خبره باید زموږ استاذ په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د سروي روزنه د ځنګړي توګه په دې برخه کې بسونه دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو د کونکو بل هم د دې هیواد غوره کانی توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته نور هم پراختیا ورکړي د هغه په خپل زیات شمیر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړي کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. هم چنان بل برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې منفزیاته کچه سره موندل کیږي او د نیوزرلند صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګوی او سمایزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انتر استفاده کوي او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبو څخه هم په زیاته کچه راخستل کیږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلند هیواد په حق له معلومات په لوستل هله د چې یو څه پوسی وی اس او یو څه مزه کړی اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انټارټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انټارټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځکه لیز د کوونکو انټارټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره برخې د جنوبي کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ تاسو ولستلې و چې موږ ویل زمکه پر دوه برابر برخه باندې وشه سوي چې یو برخه ته موږ تاسو جنوب کتب ویل او بل ته شمالي کتب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې د دې چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم جوړ توایو او هم چنان د هند سمندر له پاسخه د چاپیر سوي دی هم پښه سوي. هغه اوبچی د انټارټیکا په چاپیره کې هم په شاوخه کې موجود دي. ځینی په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انټارټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ څلورم لوی وچی په نامه سره نومول دي چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخه کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو غلالیز د کونکو دغه لې وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزوی او وچو له جملو څخه د چي د کنګل لیو ټوټو محاصره کړی د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سی وی چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کړي چې انټارټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوی و چې انټارټیکا د اوسیدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې انسان کولای شي چې د لته استوګنه وکړي او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېده. له هغه څخه وروسته وکولی سوی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لوی وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې ده د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو ده وویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. وروسته بیا درنو زده کوونکو په د هغه څخه وروسته د انټارکټیکا په حق له د 50 کال وروسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبی امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبی قطب انټارکټیکا ډیر نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو دلو ترمنځ د انټارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شول چې یو انګلیس هاد د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنګ اسکاټ په نامه سره یو ژورنالیست هاد و چې د یو ناریویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن ورځې په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2902 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د ناریژوي په راپاند بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بل اخره دوی وکړه. نو خو ژو ګلالي زکون کوم را تاسو ویلې سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیر سړه هوا لرونکي سیمه له جملو څخه شمیر کې چې ژمي کې د سانتیګریډ درجه یې منفي نه اتیاثه درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لوی وچه کې د لیدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمه له جملو څخه شمیر کېږي. نو خو ژوند کوم کو هله د چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سی جو په دې بوسي وی اس چې انټارکټیکا څنګه لوچو لجبنو څخه شمیر کیږي. اوس هم د لوسراتون کې برخه تر ازو چې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه زكون کې به د کورنۍ دند په خپل کتابچو کې جواب وي. نمرنی سوال د انټارکټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله چاپیر شوی ده. دویم سوال نیوزرلند په حق خپل معلوم از د معلومات وړي کی. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نو درنه کول لې زكون کوم مرستاس دن برزیلوس په همدې ځای باندې پاتې راسیږي. هله د یو سمز د کریو اوس یې تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. د لاپ امان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله احترامات مقبول کی قدر منا وګل لیسکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وګ جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتن می زبرشنا خان خار یو زری به هم تاسو ټول تشرا غلاس وای ما د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوسته هله د چیرې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سړي هم نو لوسته د پرامه د کی سره غلو وو سړي درنو زکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پېل ک تاسو ټول درنه زکون کی باید له خپل ځنو سره خپل کتاب کتابچا وکړم ولری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرنر سره نوٹ کړئ او لپاره کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چرند زنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او پاک لبې بش پر معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پراته وجو دقت په هله ما هله ده چې تاسو ټول درنه زكون کې د لوست پر راسره مالته وکړی او لسته ذکرین ګلالي د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست لمرنی موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق له ده. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوو چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي، یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سي. نن ورځ موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کې فزیکی او ټولنیزو ښکارندویو یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کېږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې دا د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سرته ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي هغه زموږ خپل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسیږي ځکه که چیرې زموږ ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې د کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه اوسېږو په دې ټول کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کېږي یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو او دوه یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي انسانانو ژو بوټو ونو زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي او هم شنان دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندۍ شاندی چې موږ افساسو په چاپریال کې موجود دي ناژوندۍ شان به کوم شانته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي هغه له جملو څخه یو په خپل او بدی تیجه ده خاور ده هوا ده چې دغه شان الله جل جلاله د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزا او بیلابیل برخې ترمنځ طبیعي انډوال موجود دی یا هم تفاوت پکې کېسته که چیرې موږ او تاسو دغه انډوال ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړه اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالیز د کونکو طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی دغه برخو کې دی خپل دغه ته توامر کړی دی نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سندونو سره یو ځای کیږي او دغه ډول سندونه د مهمو چاپریال لرونکو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ ویلی سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندۍ موجودات یې منرالونه هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې موږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدل چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي او دوی کولی سي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنی اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پوره کولو لپاره لمنه دي وچی او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل او وروسته د هغه څخه شنه او شیراز ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی ترڅنګ دي د ژوند پر مخ بيولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شانه په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی د پاره بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړی به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمه پیدا کړی به د خوراکي توکو د فار مختلف سنگ ورته جوړ کړی وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه شیرا سمسور چاپریال لرونکو جهیلونه سمندرونه سمندرګي ورته جوړ کړی و چې د دې لپاره ټول انسانان کولی شي خپل د ژوند ورځنی اړتیاوې پوره کړي چې وروسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولی شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او ستر ساتلې زمرو تاسو فریضه ده. درنه او قدر منو ځکون کو غریبه کې در دې دم پر تاسو د شپریال باندې معلومات لاسته راوړو او سی جی اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات بلو. دا چې موږ تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو په تیر لوستنه کې هم موږ تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات بل بستر خو دلته لن ډول د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات بلو. ځنګلونه په خپل درنه ځکون کو د ژوند یا هم حیواناتو او انساناتو ته په ژوند کې استر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډيره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په برخه کړی دی. یعنی ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ تاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ تاسو چاپریال یې ښکلی او شیراز کړی دی او زموږ تاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی. ځکه هغه ځنګلونه یوازینی هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي، نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درخت شي دي دغه کاربون ډای اکساید خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري، چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان شي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو د لحاظ یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې ترڅنګ انسانان هم. همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ تاسو وجبه ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکون کو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوی دي، هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوی دي، چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دوه مې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او هم چنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو د سویل سو چې د دې تر څنګ دریمه برخه چې ده هغه خپل هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنی پاڼې لرونکي ځنګ ونې پکښې موجود وي، او هم چې نه د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکښې موجود وي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکښې موجود وي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقم استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ د تاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په تاسو د دند لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې زموږ تاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ تاسو په ژوند کې څه نقش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ تاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شویدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمیر داسې بوټي شته درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا ته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنې ځنګلونه نه یوازې چې مرستاسو چاپریال سمسر کی بلکې د دې ترڅنګ دغه څنګهلون دي چې مرستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چنان مرستاسو د ورځنی ژوند اړتیاو پر درغونه کې سل پیسې د همکاري کوي. نو موږ ویلې سو چې د سرزاینو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرزاینه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واشه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرزای چې پریمانه او بلري د وښو کیفیت د سر پروزونو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچيري زنګلونه موجود ونه اوسي چې موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو سره به مخامخ شو. ځکه زنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ تاسو ته وړاندې کوي او موږ تاسو کولای شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هله د چې تاسو ټول کډر منځ کوونکې د زنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پویډلی او سیږي او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې زنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د زنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنه ځکه کو وس هم راځو د لوس راتلون کې برخې ته چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ته تاسو ټول کډر منځ کوونکې به د پښتنې په خپل کتابچو کې لزام سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پښتنې تکراروم، لمړنۍ سوال د زنګلونو نقش مش په ژوند کې څه شي دی؟ دویم سوال، آیا زنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د زنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شي دي؟ نور نو درنه کډر منځ کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو څه مذکرې وو سری او پیسې پوسی وسری تربل داسې درس پرې چې زستا سو پدرانه حضور کې حاضرې جام دلا پمان شو وخت ولري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. 24 ساعت